ازادي راډیو دا زه امید ظهیر مالیم لس بجې شوې د دې سات لند خبرونه. د افغانستان لپاره د ناروی سفیر اندریس لین منوای دا د دوی لپاره ستونزمنه ده چې له هغه افغان حکومت سره ملګرتیا وکړي کوم چې ټول شموله د خلکو استازي او په واقعي معنی د خوځو د مساوي ونډې لرونکي نه وي. خغل لیند باندې خبره د طالبانو د رئیس الوزرا ل سیاسي مرسیال عبدالکبیر سره لکتنی ورسته په خپل ټویټر باندې لیکلی. د افغانستان لپاره د ناروی سفیر وای دی لیدنه کې د افغانستان د راتلونکو لپاره د آزاد رسنیو پر اهمیت هم ټینګار کړي. طالبانو هم یو خبره کړې اعلامیه کې لیکلی د ناروی سفیر لدوی په دولتي ادارو کې د خوځو د کار دنجونو د زده کړو حجاب ټولګډونو حکومت له افغان شخصیتونو سره د تماس کمیسیون د طرز العمل ورستیو کې د طالبانو د اداري له تشکیلاتي چوکاټ څخه د ځنیو اداراتو د حذف په اړه معلومات غوښتي. طالب چارواکو له متحده عربي امارات غوښتي چې د افغانانو د ویزو ستونزه حل او افغانستان ته د دې هیواد د الوتکو الوتنې پیل کړي. د طالبانو د ویان مرسیال بلال کریمی وایي دا غوښتنه د متحده عربي اماراتو له چارواکو سره کتنه کې د دوی د رئیس الوزرا اقتصادي مرسیال عبدالغنی برادر کړي. خغل کریمی زیاتوي عبدالغنی برادر چې له یو پلاوي سره د خلیفہ بن زاید النهیان له ځایناستي شیخ محمد بن زاید النهیان سره لیدنې ته ورغلی وو له هغه سره کتنه کې په متحده عربي اماراتو کې د هغو افغان بندیانو د خوشی کېدو غوښتنه هم کړې چې جرمونه یې سپک وي. د طالبانو د مرستیال ویان له قوله دواړو لوریو د سوداګریزو اړیکو د رغولو او پراخېدو په اړه هم هر اړخیزي خبرې کړي. سپینا ماړی وایي د متحده ایالاتو د جمهور رئیس جو بایدن حکومت ته د سولې یو داسې معامله په میراث پاتې وه چې طالبان یې ځواکمن کړي. د افغانستان په ملي حکومت کې د دوی متحدین کمزوري کړي وو. سپینې ماړی دا خبره په یو اعلامیه کې چې پرون خپره شوه کړې او زیاتوي د دوهې تړون د راتلونکي په اړه د کوم څرګند پلان پرته له افغانستانه د امریکایي عسکرو د وستو لامل شوه. سپینې ماړی دا څرګندونې د افغانستان د بیا رغونې په چارو کې د امریکا د ځانګړي څارونکي یاسیګار د راپور په غبرګون کې کړې وي. په دې اړه به تفصیل وروسته واورئ. د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتو ځانګړی استازی توماس ویسټ وایي د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی سره په خبرو کې د خوځو او نجونو پر حقونو د محدودیتونو پر زیاتېدو د نړیوالې ټولنې ګډ مخالفت څرګند کړی. خغلی ویسټ پرون ناوخته په خپل ټویټر باندې ولیکل په دې خبرو کې د افغانستان د خوځو نجونو بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری هم ورسره ملاوه. خغلی ویسټ لیکلی د افغانانو په ملاتړ او د امریکا ملي ګټو ته په پام سره به له طالبانو سره خبرې اترې دوام کوي. دا په داسې حال کې چې په افغانستان کې پر نجونو او خوځو د حجاب په نوم د طالبانو لخوا د لا سختو محدودیتونو د وضع کېدو وروسته د ډلې ته د امریکا او نړیوالې ټولنې خبرداري ده. پرون د افغانستان پخوانی جمهور رئیس حامد کرزی هم سی این این ټلویزیون سره مرکه کې وویل چادری او مخ پټول د افغان فرهنګ برخه نه ده، هغه سچې طالبانو پر افغان جون او خوځو د حجاب په نوم تحمیل کړی دی. د ملګرو ملتونو سرمنشي وایي د نړۍ په سطح شپېته سلنه لوګه په جګړه ځپلو سیمو کې ثبت شوې ده. انتونیو ګوتریش پرون په یو ټویټ کې لیکلي کله چې جګړه وشي خلک له لوګې سره مخامخېږي. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام په وروستیو کې ویلي په افغانستان کې بشري وضعیت او د خوړو کموالی د ډېرې اندېښنې وړ دی. د دې ادارې د اټکل له مخې نږدې 19 میلیونه افغانان بعد روان میلادي کال تر نومبر میاشت پورې له سختې لوګې سره مخ شي. د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس جو بایدن وایي د آرام سمندر په سیمه کې د ډیموکراسیو ترمنځ نږدې همکاري ته اړتیا لیدل کیږي. بایدن پرون شنبه د جنوبي کوریا په پلازمینه سویل کې د هغه هیواد له جمهور رئیس یون سوک یول سره یو غټ خبری کانفرنس ته وویل.
د آرام سمندر په سیمه کې د ډیموکراسیو ترمنځ دا احساس شته چې نه یوازې په پوځي لحاظ بلکې په اقتصادي او سیاسي لحاظ نږدې همکاریو ته اړتیا لیدل کیږي.
د جنوبی کوریا جمهور رئیس یون سون یول بیا ویلی ل جمهور رئیس بایدن سره په کتنه کې دا بحث مطرح شو چې دواړه هیوادونه د اټومي بریدونو پر وړاندې د مقابله لپاره ګډو پوځي تمریناتو ته اړتیا لري. او اسرائیلی پوځیانو یو ولسکلن فلسطینی وسوال هغه وخت وژل چې د اشغال شوی لویدیځ غاړي یو ناامن خارګوټی ته اسرائیلی سرتیری نه وادله ورپسې شخړه وشوه. د فلسطین روغتیا وزارت او نورو محلي رسنیو دا خبر تایید کړی دی. د د دې خبرونې ډیره برخه د موسیقي ځانګړي شوی پروګرام ته بیاله شوې ده، خو څو مهم راپورونه به هم پکې خبر شي. سپینه ماڼۍ وایي د امریکا د مخکنی جمهور رئیس ډونالد ټرمپ اداري او طالبانو ترمنځ د دوهې تړون د طالبانو د ځواکمنېدو سبب شوی وو. تر دې مخکې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سرمفتش اداري اسیګار هم ویلي وو د دوهې تړون د کابل او واشنگتن ترمنځ د بې باورۍ لامل شوی وو. بلخوا په دوحه کې د تیر حکومت د مذاکراتي پلاوي یو غړي وایي د امریکا او طالبانو ترمنځ ډیر نور مسایل هم د افغانستان د تیر حکومت له سیاسي مشرتابه سره شریک نشول.
سپینه ماڼۍ د دوحې موافقه چې د 2020 میلادي کال د فبروري میاشتې پر 29 د مخکینی ولسمشر ډونالډ ټرمپ اداري او طالبانو ترمنځ لاسلیک شوی وه د طالبانو د ځواکمنېدو سبب بولي. د سپینې ماڼۍ د پرونی بیان له مخې اوسنی ولسمشر جو بایډن ته د سولې داسې موافقه په میراث پاتې وه چې طالبان یې پیاوړي خو د افغانستان په تیر حکومت کې د امریکا متحدان کمزوري کړي وو. پرون شنبه تر دې مخکې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سرمفتش ادارې یا سیګار په ځینو ټویټونو کې وویل د امریکا او طالبانو ترمنځ موافقې د امریکا او افغانستان ترمنځ اړیکو کې ډېره بې باوري رامنځته کړې وه. د سیګار په حواله د موافقې زیاتې برخې پټې وې او ګمان کېده چې د طالبانو او واشنگتن ترمنځ به ډېرې پټې لیکلې او شفاهي هوکړې پکې وي. سیګار وایي هڅه وکړه د امریکا له دفاع او بهرنیو چارو وزارتونو د دوحې له تړون سره د ملو سویو زمیمو یوه کاپي ترلاسه کړي خو دا غوښتنه یې عملي نسوه. امریکا د دوحې موافقې له مخې ژمنه کړې وه چې د 2021 میلادي کال تر مې میاشتې پورې به خپل ټول ځواکونه له افغانستانه وباسي او طالبانو هم منلې وه چې د القاعده په ګډون به له ټولو تروریستي ډلو سره خپلې اړیکې پرې کوي. تر دغه تړون وروسته د 2020 میلادي کال د سپتمبر پر 12 بین الافغاني مذاکرې پیل سوې چې میاشتې میاشتې دوام وکړ. فوزیه کوفی زیاته موده د تیر حکومت د مذاکراتي هیات یوه غړې وه چې وایي د امریکا او طالبانو ترمنځ له زیاتو تړونونو د تیر حکومت سیاسي مشرتابه بې خبره ساتل سوی وو.
د دې تر څنګ چې زمایم پټ وو او د افغانستان له سیاسي مشرتابه سره هیڅکله شریک نه کړای سول. د موافقې دوه لوري طالبان او امریکا وو. د افغانستان سیاسي ټولنه، د افغانستان حکومت او نور جوړښتونه پکې شریک نه وو چې د مورال د کمزوري سبب سول. د دې موافقې په یو ځای کې هم د بشري حقوقو او ښځو حقوقو یادونه نه ده سوې. دا هر څه له غوکړنو او شعارونو سره په ټکر کې و چې ډیرو کسانو د امریکا له ادرسه کول. کله چې په عمل اجراءات او وینا کې تناقض ولیدل سو نه یوازې زموږ د امنیتي ځواکونو د مورال د کمزوري بلکې د بې باورۍ سبب سو.
لکه چې طالبانو د 2021 میلادي کال د اگست میاشتې په نیمایي کې پر افغانستان بیا ولکه ټینګه کړه، د نړۍ یوې هیوادې هم حکومت په رسمیت نه دی پیژندلې.
ازادي راډیو خبری مجله اوري.
په بهر کې ځینې میشت افغانان د طالبانو پر هغو ژمنو شک لري چې وایي افغان شخصیتونه به افغانستان ته تر ستنېدو وروسته خوندي وي. د اندېښنې داسې مال څرګندېږي چې د افغان شخصیتونو د اړیکو هیواد ته د هغوی د ستنولو کمیسیون پرون خپله دنده رسمان پیل او خپله لایحه اعلان کړه. دا کمیسیون چې ټول غړي یې طالب چارواکي دي پرون وویل هغه افغان شخصیتونه چې هیواد ته ستنېږي سره او مال به یې خوندي وي، خو انتقاد کوونکي وایي هغه سیاسي شخصیتونه چې دا مهال په افغانستان کې دي نه یوازې خوندي نه دي بلکې په درنښت نه هم ورته کتل کیږي.
که څه هم د طالبانو اداره ډاډ ورکوي چې له افغان شخصیتونو سره د تماس او هیواد ته د ستنولو کمیسون به هغو افغانانو ته چې بیرته هیواد ته ستنیږي هر ډول خوندیتوب برابر کړي، خو ځینې افغانان د طالبانو پر دې ډاډ شک څرګندوي. عزیز احمدزی وایي
کله چې دا نور افغانان چې په بهر کې دي وګوري چې هغه افغانان چې هلته په داخل کې دي هغو ته وظیفې ورکړی سوې، نو بیا زه فکر کوم دا افغانان کوشش تشویقیږي چې ولاړ سي. که هغوی ته وظیفه او د کار شرایط برابر نه سي نو دا افغانان هم زه فکر نه کوم چې دوی د اعتماد وکړي د طالبانو د حکومت په دې اعلان باندې او دوی دې ته زړه کړي چې بیرته ورسي.
ل افغان شخصیتونو سره د تماس او افغانستان ته د ستنولو کمیسیون پرون په څو مادو کې خپل لایحه اعلان کړه. په دې لایحه کې هغو افغانانو ته چې افغانستان ته ستنیږي ډاډ ورکړل شوی چې مشروع غوښتنې به یې پر ځای شي او خوندي به وي. طالبان د غژمنې داسې مهال کوي هغه سیاسي شخصیتونه چې په افغانستان کې دننه دي د طالبانو له ډول ډول فشارونو سره مخامخ دي. ځینې شنونکي د بیلګې په توګه پخوانی ولسمشر حامد کرزی یادوي چې تیره اونۍ متحده عربي اماراتو ته د سفر مخه ونیول شوه. حامد کرزی په خپل یو تازه مرکه کې ویلي برقه او د ټول مخ پټول له اسلامي حجاب او افغاني کلتور سره هیڅ ارتباط نه لري. خود طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت پرون پستغه لهجه په یو اعلامیه کې د ښاغلي کرزی دا څرګندونه د تبصرې وړ ونه بللې. د افغانستان له بیلابیلو برخو د ځینو فعالانو، خبریالانو او نورو شخصیتونو د نیول کېدو، ځورول کېدو او حتی وژل کېدو راپورونه هم ورکړل شوي دي. د ځوان لیکوال احمد الدین دوران د کورنۍ غړو پرون ویل چې د یوې اونۍ په تیریدو لا هم نوموړی چې له طالبانو سره بندي دی نه دی آزاد شوی. همدارنګه یو بل افغان مدني فعال عظیم عظیمي چې کابل ته د پاکستان د ملي امنیت د سلاکار د سفر په اعتراض د لاریون د پلانولو په تور نیول شوی لا هم د طالبانو په بند کې دی او په اړه یې هیڅ ډول معلومات نشته.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په افغانستان کې د طالبانو تر ولکې لټینګولو وروسته هلته د عدالت غوښتنې د غږونو د چوپېدو په دوام د عدالت غوښتونکو شوراوي لکه چې طالبانو بیا پر افغانستان ولکه ټینګه کړې دوی کارونه تر ډېره ټکنی شوې دي. د دې شورا مشر جمعه خان عمرخیل سره زما همکار مرکه کړې او په پیل کې ترې د طالبانو تر ولکې بیا ټینګولو وروسته دوی د عدالت غوښتنې د هڅو د ځنډ او خنډ سره مخامخ کېدو په اړه پوښتلې دي.
پدې نه هم یاستو کې دوره کې چې طالبان وخت رسیدلې دي متاسفانه دلته چې په افغانستان کې شپږ شپږ نیم زره اجتماعي او سازمانونو فعالیت کوي په مختلفو برخو کې، تعلیمي او اجتماعي او خیریه برخو کې دوی فعالیت کوي، هغه په ټپه درېدلې دي. دوی ته داسې بستر تر اوسه پورې نه ده فراهم شوی چې دوی خپلې چارې دوباره بیرته شروع کړي. د افغانستان کوم با استعداد ځوان کډون سهولت دیوانې د افغانستان سرمایه مصرف سهول دي، هر افغان ټاکسي مالیه څخه پیسې کار سهول په دوی لګول سهول، دوی په تعلیم باندې، دوی په تحصیل باندې، دوی په پیشرفت باندې، دوی په ترقی باندې پیسې مصرف سهول. هغه تاسو وګورئ موږ تاسو په هر هفته کې درې ځله تر شپږ ځله موږ ځوانان ورستر بلې، یا د امنیتي ملحوظاتو له وجې، یا د ناداری په اساس، یا د بیکاری په اساس خارج ته اړکیږي، خارج ته زیاده مهاجرت لار غوره کوي.
اوس هم د افغانستان له بیلابیلو برخو د وژنو، جنایي پیښو او نورو مواردو راپورونه را رسیږي، خو اوسنۍ اداره هڅه کوي چې دغه ډول پیښې کم اهمیته وښيي. ستاسو نظر څه دی؟
تاسو وګورئ مرموز قتلونه ورځ تر بلې زیاتیږي، پر رسنیو باندې ورځ تر بلې محدودیتونه زیاتیږي. اجتماعي او سیاسي فعالین چې د افغانستان د بقا لپاره، د افغانستان د یووالي لپاره غواړي مشروع غږ انعکاس کړي او حقایقو په اساس تبصرې وکړي او نظریه خپل وړاندې کړي، هغه یا ورکیږي یا لمل کشرل کیږي او یا هم په مرموز توګه دوی وژل کیږي. هغه که څوک دی، که څوک یې کوي، مګر هم اوس فلان طالبان مسؤلیت لري د باید رسیدګي وکړي. تاسو وګورئ هغه حق او حقوق سه قرآن کې درغلي دي، خدای تعالی ورکړي، قانون اساسي کې دي، قانون مدني کې دي، سجنو تعلیم او تحصیل دا هغه حق او حقوق نه دوی تر اوسه پورې منسوي دي. هغه حقوق دوی تر اوسه نه ورکول سوي. سجنو مکتبونه شپږم ټولګي نه پورته هغه بند کړی دي. ځوانانو ته انتخاباتي بستر په افغانستان کې نه درامسته کړی، داسې بستر نه درامسته کړی چې هر یو په اساس د پوهې، په اساس د لیاقت، په اساس شایسته سالي ځان نوماند کړی شي.
تاسو چې د عدالت غوښتنې هڅه کوي، کله چې دغه سیمه وارد له اړوندو مسؤلانو سره شریکوي، هغوی څومره په څېړنه او د عدالت په تامین کې ستاسو مرسته کوي؟
موږ په تیر نظام کې درې ولایتو کې فعالیت درلود، دفترونه مو درلود چې د طالبانو پر اتاق سره دا تر اوسه ټول درېدلې دي او فعالیت بند کړی ده. هیله مو دا ده چې په افغانستان کې نور د تهدید اپشن، د مرګ اپشن، د زارونې اپشن دی، نه باید نور کار وانه غیستل سی. په تعلق چارواکو باندې غږ کوو چې په افغانستان کې داسې یو بستر رامنځته کړي، خصوصا اجتماعي او فرهنګي سازمانونه داسې یو بستر رامنځته کړي چې دوی وکولی شي د افغانستان ثبات، یووالی او پیشرفت کې دوی ونډه واخلي او خپلو فعالیتو ته دوام ورکړي.
د عدالت غوښتونکو شورا مشر جمر خان عمرخیلو.
آزادی رادیو ته غوښونه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د اروپای ټولنې د عدالت کمشنر وای د دې ټولنې یو لزغړی هیوادونه په اوکراین کې د جنگي جنایتونو په څیر نه بوختي. بلخوا د اوکراین جمهور رئیس ویلي هیواد کولای شي د جګړې په میدان کې بریالی شي، خو هر څه یوازې د مذاکرې پر میز په غوڅ ډول حلېدای شي. جزئیات په دې راپور کې.
د اروپای ټولنې د عدالت کمشنر د دی رندر ژمنه وکړه چې په اوکراین کې به د جنگي جنایتونو ادعاوې له قانون سره سمې وڅېړل سي. د ویلي پر اوکراین د روسیې د غیر مواجه یرغل پر مهال سیبي جنایتونه به بې مجازات نه پاتېږي. د دی رندر پرون شنبه د ایټالیا لاسټامپا ورځپاڼې ته وویل د اروپایي ټولنې یولس غړي هیوادونه په اوکراین کې د جنگي جنایتونو په څېړنه بوختي او تر اوسه شپږ